اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعده کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوي فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده، چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانوني مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چی دی، متقاعدینو معاش چی دی، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینې تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینې تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو څلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای دا ده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا یو سو او یا زره متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2 میلیون ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2 میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج، په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړې د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي، جامع بین المللي لخوا، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړي دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړي دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدین مشکل دادي چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نلري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرگردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې، عادي دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي. یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یا یواز دیغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامی برخه کې دوی کار کړی و دیغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي، وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد ونه کړ؟ یعنی معنای دا ده چې اوسني رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوخلیک دی، په شریعت کې ډیر پویږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري. د اسلام په ټول تاریخ کې په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي. ډیر یو ظالمانه تصمیم ده، او زه امیدوارم چې ډیر ژر متقاعدین وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بیرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زموږ ټولنه چې دي د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسله کې موږ آزادیو چې مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري، او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي، او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چه د خلکو زور، د خدای زور ده. د خلکو غږ، د خدای غږ ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبان زعامت مقاومت وکړي، مگر زه بالکل مطمئن یم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چې اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انساني مسله ده، دا یو اسلامي افغاني مسله.
حاکم نظام تبا د دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي، رهبر د طالبان دغه زعامت د طالبان، دا تندرو زعامت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال او څلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده، تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلي، پرسمت و نپیژني، د مشروعیت مسله حل کیږي نه. تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامعه بین المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خان دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مگر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی، دغه تن نه پټی، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوي له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې، یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژیدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین المللي مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کشدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رو که راست خبرې کوو. کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، چې پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
كوازيات هم دسي باتيسي متقاعد تا دي خپل حق دي خپل خواريو دي کلونو کلونو هلي زلو مزد بيرتا وار نکرل سي وازيات سمرا نورم کارکيچان گوري خپل متقاعد سمرا مايوسا سمرا ناوميدا كيگي سمرا روحي او فيزيكي وازيات نورم خرابي دلئي سي پا دي کراتاو غاگي گي
متاسفانا روحي و رواني واز خو بالکل خراب ده زگمان كوم چغا خلق چپ دنن پا افغانستان كي وسيگي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري وزه ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وی په یو جامعه کې معلوم در چی روی و مشکلات مطرح کیږي دا خو یو نورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مثلا ما همیشه مطرح کرده مخصوصا دننه پا افغانستان که تلویزیون سره چیز مثلا مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کنم چه یو عدیز ده پیغمبر اسلام یو عدیز ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده
بله
همیشه د طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت اصلی مسئولیت باید داوی چه ده کفر دروازه باید بند شی پا افغانستان که ده کفر دروازه سشیده ده فقر ده اما متاسفانه ده پا افغانستان که ده تندرو زعامت ده طالبان پا ده اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت انسانی مکلفیت افغانی مکلفیت ده پا ده مسائل که اهمیت نورکوی او پا ده اجاب و ریش و ده مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست کی پا افغانستان که ام افغانستان خلق و تزرر اغی کی آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده پا همدی خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص کی
بله دیر زیاد مننه تا زندی و سلامت و سی
میربانی سب میربانی
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې لموږ سره په خبرونه کې میلمه او په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است اللهمبال او ملګری
کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی له منځنۍ زده کړو او تر 2 کاله زیاته موده کې چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی په دې لړۍ کې به له دیني عالمانو واورو چې آیا واقعا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري نن له دیني عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو خانزیب صاحب ډیر منن چې را سره یاست په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه علم حاصلول زده کړې کول کاغه دینی دي کاغه دنیاوی دي کا عصري دي دا په نارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي او تر دې پورې چې د زنانه د حقوق په باب کې با مقدس قرآن کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقاعده یو سورت د سورې نساء په نامه باندې راولېږو د زنانه او د حقوقو سورت او په هغې کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محرومه دي د علم هغه شان ته اسانۍ هغې ته نه دی نشته دی نه دي ورکړل شوي نو اسلام دا د علم خلاف نه دی علم که زنانه ده که نارینه ده علم دې کاغه دینی دې کو دنیاوی دې د علم تفریق نشه ځکه د علم صفته دا د خدای پاک د ذات ګڼلې شوې دی غالی میاد شوې عالم الغیب یاد شوې دی او انسان په دغه صفت سره متصف کوي البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمنګ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه د منګړي روس پاتی په جون جوا کې په تمدن کې په پرمختګ کې په جدت کې نو د پښتو پښتنوالې او د افغاني ټولنې خپل روایت دی خپل کلتور دی او د پښتو پښتنوالې او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ځد باندې نه دی نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو د زده کړې کوي ډاکټرانې دي جوړیږي عالمانې دي جوړیږي په هر حواله انجینرانې دي جوړیږي نو د خپل کلتور د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظر د زنانه په علم باندې په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی دا مناسب نه دی نشتره په اسلام کې د صحابه او په جون کې د صحابياتو په جون کې ډیر داسې مثالونه موږ ته ملاويږي عائشه رضی الله عنها چې بيبي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه استر عالمه ده ام سلمہ رضی الله عنها بيبي حفصه رضی الله عنها یا داسې نور ډیر صحابيات دي چې هغه یوازې دانه چې دلی علوم او په هغه لرله هغه عصري علوم دغه زمانی چې کم دي کتب دي ک نسب دي ک شجری دي ک ادب دي ک تاریخ دي نو پرې ټول علوم باندې د عائشه رضی الله عنها په شان ته کې زنانه دا عالمی وي او باقاعده نارینه براتل نارینه صحابه براتل او د عائشه رضی الله عنها نه به علم حاصل ولو زده کړ به کوله پښتنه به کوله نو زمنګ فکر دا دی چې دا اسانه ور کول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د لپاره چاپیریال جوړول او د حکومتونو د ریاستونو ذمہواری دي په بشپړ توګه باندې بندیز د خره وینه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې دنجونو پر تعلیم باندې بندیز وي خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغه باندې بندیز لګولې دي. تاسو دغه ته څه ډول ګوري؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو مشته وایست
د اسلام د نظره خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي. مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې همیشه په نړۍ کې میشي به اوه پنځوس هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي دوبۍ قطر هم راځي انډونیشیا ملیشیا هم راځي پرې ټولو هیوادونو کې دغه خپل روایت او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانه زده کړو ته حالات جوړ کړی دي. هغه عصري زده کړې هم کوي دینی زده کړې هم کوي په خپل په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو تمځي کالجونو تمځي پونتونونو تمځي مدرسو تمځي تر دې چې پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښت ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار تزي بار سیمو کې هغه وخت تیری د دې لپاره چې د دین زده کړې هغه وکړي. نو زما په خیال باندې په کار دار معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده دا سیاسي مسله ده او سیاسي مسله ده د دین مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي په تاریخ کې هم موجود وي او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایت یو مذهبي ټولنه ده اسلامي ټولنه ده یو افغاني ټولنه ده. نو جید رائے دادا درست رائے دادا جیر اسلام په نظر کې د پیغمبر علی السلام د حدیث پرانا کې د علم تحصیل د علم حاصلول کاغه دینی دی کاغه عصري دی نو دا ټولنې ضرورت دی او روا دی جائز دی وس نو ورکول کیږي. زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له هم غک پکار دی ټولنې له هم غک ورکول پکار دی که د مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي دا به دغه یو نظر ځان لې ادارې دی ولې جوړی کی سحر کې دی نارینه ځوانان زده کړې کوي مازیګر ماسپخین کې دی د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی ځان لې ادارې دی جوړی کی ځان لې ادارې جوړول خو څنګه نه دی
بل مولوی سره پرانتغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه ستاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي دی ورته جوړ کړل سي یا جلا سنفونه ونجونو الکان ته جوړ سي. په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و د نجونو د مکتبونو معلمان هم شدي وي آیا دا له شرعي لحاظ یو ښه سیستم نه و ستاسو په نظر؟
بلکل چې معلمانه معلومات کمې دي او هغه زنانه دي تور سره دي دا بيخي د روايات او د اقدار مطابق دي او مطلب دار چې ستونزه یعنی دا په دې دوه درې کال کې جوړه شولا دوه درې کال کې جوړه شوه به افغاني ټولنه په دې شل کال کې غډیر تغییر وکړلو ډیر جدت رااله ډیر نوښتونه رااله نو موږ دا غنو چې په کار دادا چې په یو عمل کې په یو کار کې کوم خرابې ده کوم فساد دی په کاردار چې هغه وستل شي په زیاده دی معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه معنی مخنیوي وکړو دغه زده کړې د مینځنه ویسي نو سباله د زنانه او ناجوړتیا راځي رنز راځي هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه د زنانه طبيبه وکي. دا سي نور ډېر اړخونه شته د ژوند جواګو چې د خپل روایت او اقدارو دننه زنانه زده کړم کولای شي، عصري علوم هم حاصلولای شي او کار، یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېر صحابيات داسې شته، د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مثال زمونږ سره شته، داغي بيبي با کار روزګار کولو. دا رنګه نور ډېر صحابه په مثال کې شته دي چې خاوندان د هغه مړو پیغمبر علی السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دی روزګار وکي. ډېر داسې روایت شته چې پیغمبر علی السلام له زنانه رالی ول د نارینه او صدیر کې نه زده کړی د نړۍ کې زنانه ته یو ورځ جلا کو خاص کا. پیغمبر علی السلام د زنانه زده کړو د علم د بار بیل ورځ خاص کړل. د نارینه او صبیات پیغمبر علی السلام کړی د زنانه سی هم بیات کړی دی، او په غیر د لاسنیوی نه پیغمبر علی السلام دا غینه زبانی اقرار او لو زخیستی دی. زمنګ په فکر باندې اسلام ژوندې دین دی، نارینه زنانه د انسانان دی، حقوق منل شوی دی، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دی، او ټولنه نارینه او زنانه په شریک باندې چلی ک چرته یو زنانه تعلیم یافته شي، باسواده شي، نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري نو دا غي نتیجه بدای چې په جامعه کې په ټولنه کې به ډېر ډېر کمی راځي، او د یو نسل تربیت او پرورش شکم نه پدې کوستون زمخې درازي.
مولوی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او شیګړې خبره کوي، او د شذو او نارینه حقونه یو برابر دی، او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پر نجونو د تعلیم او پر شذو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد سخت اغیز کړی دی. د دین له نظر د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دی تاسو په نظر؟
ډیر زیات مهم دی، او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمہواری جوړیږي. بیا د افغانستان په شانته کې یو ټولنه یو ریاست چې جنگونو تباه کړي دي، غریبي ده، بیروزګاری ده، بې سوادي ده، د ژوند جوګ لپاره افغانان روان دي افغانستان نه بار هیوادونه نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي، او به بدبختی زمنګ ادا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عام نشي، نو داغي نتیجه به دای زپدې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې منګه اوسېګو. نو دلته 15 لک آبادی د زمنګ د باجوړ د دې سیمې صرف او پدې کې د جنونو د پاره صرف یو په هنځې دی، یو ډیګری کالج دی. یعنی تاسو سوچو کې د 15 لک آبادی د پاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي. زمنګ فکر دار دی دا ادارې د افغانستان ټول ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علوم ټول پراخ کړي شي، او به د غیر پاره دی یو میکانیزم جوړ شي او تګلارې جوړ شي خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز، د دې په نتیجه کې به په ټولنه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. دغه نتیجه د وای چې زمنګ ټولنه باندې کمزوري شي، دغه د سندو د مسایلو حل به نه راوځي. په پروختون کې به د ډاکټرانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو وړخونو کې چې ډیر داسې زنانه شې چې خاوندانې مړ دي، کونډې دي، یا ډیر داسې نجونې چې اعتمادي دي چې هغه په دوس عصري علوم زده کول، انلاین کورسونه او بزنسونه غي کولې شو، پر کورونه به ساتل، نو دا غي د ژوند وسیله ختمه شو. شه د ژوند وسیله ختمه شو، ریاست دا غي کورونه نشي ساتل. حالانکه د مدینه پر ریاست کې دار ماشوم د پاره تنخواه کې کودل بکېدل، په کاردار چې به په کور معاش ورکړي شي، په کورم د معاش کې پایت نشته دی. دا غي په کار ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګي، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي. نو بیر د دغه نیمه طبقه، نیمه ټولنه، نیم انسانانو مسائل حل کی، دا نشي حل کېږي. په کار دار شغې ته زمينه مساعده کړي شي، هغه ته چاپريال جوړ کړي شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق نارینه زنانه دوانو ته شته دي. د پښتون افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیدارم کوله، ګډین د غرنه به ګډې او خشاک هم راوړلو، ګډې بزی او څاروي به هم ساتل. یعنی دا نه غني چې زنانه ټول عمر په کور کې نه سره زنانه کار کړي دي. په پښتنو افغان ټولنه کې نو معنا دار چې زمنګ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدل شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دې ته برابرول دا ضروری دي، دا فرض دي، دا لازم دي. که دا نه ورکول کیږي نو دا غي نتیجه به دای چې به بډې رغټه محرومي او مسائل پیدا کیږي، او هغه به دای چا په وس کې نه چاله کی.
مولانا خانزیب صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مخابري وکړي. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډیره مننه. آزادي رادیو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
ټول
می در بدر له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ ملمه نه ده انارګوله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنی مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولی بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویلی دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې و ټول کې بنور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېر یو ښه دوره و پوهنتون مې دا اوس ویلې ده بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده او پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي هغلته مې لیکې چې خو دې خو بس مشکلاتونه و خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستې
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو د مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې چې اوس د افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه خو ډېر د اقتصادي مشکلات سره مخ وي کنه ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د شه د کور څوک نو څه کار کوي وای ما یو خوانو سره د جمهوریت په وخت کې د تخپلې دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسای منصب ماش دی غیر ودړه غرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي او وخت سه دولسم مخلص کله او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم ونیو ورس اول کې خدای دولسم اسنو سیار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی هر څو د احترام په سترګو ورته کتل سه دولسم پاسه ده ورو یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کوه هر څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري تمام وخت سه باید ان تو وایم ولی په دې سه زما قوی نه ز نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سه وګور دي اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر خې ما تجربه زیاته ده کومه مسناد مینه وبیا ما دا اقدام وکم په ان تو ویلې هغه په ان تو مشپاک سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګړوډي وو ته اوس امارات سره غل بعد لګین سه بیا په ان تو نو شروع سه بیا کوشش مو سره دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد تر اوسه نه ده شې په پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال ده دلته مو کومه رښتا ولسته
ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ټیلو سره کار کوو کنه. زه خپل د افلاب د فیمل د بخش افسر یم، یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دا پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به مسې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه راپه دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه راپه دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې، موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرلي او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا چېشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودې مسې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جو ټیلو یو دفتر دسه تقریبا د 20 کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري. د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چیرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، چې زه باید یو انسان تبعیض ولګي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ور ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزل دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو غو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدا اوس چې تاسو سره غږېږم ماته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره دې ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ماته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، چې تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نه نظارت کولو سه، موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بهدسې پټپو له به زړل، سوته خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم دارې وایي، په سنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه، هر یوه دوی خپله دې موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه آغلي زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویلي چې شپږ ماشومان لري، کوئ شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
وو نورې صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون یې ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه ده، هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې وویل، بعد له هغې نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ، ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، څه هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو، اوس هغه پوهنتون وایي. بیکاری نو څنګه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محروم دي
د یو لور کې خمه ژورنالیزم سره علاقه لرله بیا دولتي پانتو ژورنالیزم کې کامیاب شو او د بل لور کې میسجه ما درته وکړه چې دولسم نفر د بس د نظامی دغه سره علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بل برس مې ورته معلومات چې تا ته بم دغلته سپتنام کوم ته بم دغه زمزم دی ویل چې زمزم نو وایم او زه بس کله خدای او رحمت زی بیا افسری وایم ورته سره سپوږه
نن خپل خوخه ته د پلیخي دي چې هرڅوک
وایي
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدل یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیرې بیا بي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولای چې په ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغه بي وزلو کسانو سره مرسته کولې اوس نشي کولای یا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کم شوې ده او بل موږ هم د سپازادانه په دغه نشو کولای سلاش مثلا دوی نه نظر ته کوې دي د کارونه نظر ته کوې دوی ته نه وونکو شاید دوی نور نور سوالي مثلا ستقازا وی لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاکلا یا د زراعت پاکلا چې موږ تخمونه ورکړې موږ ته یې غوونه نظر ته کوو سو یې ګور شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقې استفاده تر کوي کې نه کوي وکن کمخت راغلی ولی په دې سوز ډیر مؤسسات کم سکنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیرې بیا دغه څه خزو چې تاسو لاس نیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې واحده پوری له اقتصادي پلو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باخ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو موږ یې ته دي غیم څنګه په اندازه باور کوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې همڅکي کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه همڅکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه همڅکه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوزي دي چې یعنی قیمتي میوه ده موږ دې غو لپاره دې دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بدلې غن ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ چې چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې موږ اوس ورسره وي ګرو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د چلو ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کومه مزګه شګلینه د موږ یې غته په نظر کې نیولې دي بادام او باقونه مرته جوړ کړې دي مثلا سوق د سبزی لپاره مزګه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی د یو لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مداري وړي سبزیجات وړي هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستو سره کړل
ډیره زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیات تقاضا خو د دوی ستاسو د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د تاسو سره علاقه لري
نتیجې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي ک فارمونه مور ته جوړ کړی وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم عام ورسره د مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نو د سبي موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل لای راغلی وو دا بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړې وکړو غوځي هغه دوه دوه میګ باندې سره متر جوړې کړې بس هغه ته مصايبي مرسته وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دا میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچي چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچي وځيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړې مثلا د دوه میګو نه یاري ولاس میګي دولس میلې میګاته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای کې خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیس یغې دیغه نه سودانې جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول تر سره سوالی ده په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مش خبرې کولې په ځینو نور برخو کې هم تاسو د
خزول لپاره د عامه پوهاوی په برخه کې ځینې فعالیتونه سره رسول کوي چې و اوریدونکو ته چې د سره ډول فعالیتونه چې خزو ته معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې مقدار کړي د هغوی عامه په اړه کې تبلیغات کړي دا چې مثلا انتخابات یعنی ستګټ لري مثلا انتخابات حکومت طریقې کې د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړي دي خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې مقدار کړي یو کور کې عزت للی مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړی و اته ښځې تر خبره نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دې څه نه ده څه د پلار لري یا د ښځه په کور کې حق نه لري دای مور دې تا نه دي حق دې ته ټول دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه صدا خپل منګل و اخیر ستللی و منګل ته تللی و ماته د منګل نه چهارمغز راوړی و یعنی تا د ترننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه خوا کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچېره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړي سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سرته رسول اوس هغه نصیبه یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلو ته ډیر زیات زی په کلو کې د خزو وضعیت
په کلو کې خو ولا مخکې خو اوس بیرته مثلا په خزی باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سره وړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې ده مخکې خو به موږ ترننګونه ورکول نارینه به کینه ولا دوه وروره ده تا حق ده سه مثلا یو خزه سي راضي مثلا ته وړو تراولې د سر په سر واچي دی په سر غروته جګي نو ته نارینه دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوانه ده ته مثلا د لرګوي پیټ په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ هم کوله دوی سره به غږیدو ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
ستاسو تجربه ته په پام خزه ته ډیر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوښ شي حقونه څه دي او که سړوته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود او دستورونه ډیر حاکم دي ډیر قوي دي د دغه وضعیت بدلیدو لپاره آیا خبردانوي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي نو
ریس انت ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي نارینه تر دې چې ورکم ته فکر وکړه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی خدیناریناه ارینه تاسو معلومات ورکړئ دوی ته ستر ننګونه ورکړئ انارینه څه وایي خزی منی
هم دا خبر مکو هغه د دومړنی انتخابات چو د کډی د ولسمشری انتخابات کډی ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته پورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه نارینه ده حتی د یو قوم په ساته باندې ټول قوم جګیږي وای چې شاته باید رائے ورکوي ستر دې هدا پوری اته فرد نشي کولای نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
راته د سيناري نو نوري صاحب ما خو کار کوله کنه برا د سيناري نو اوس اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخ به ویل څه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خود دویم ځل لپاره څه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیره خزي په یو تاسو باور وکړئ چې دې څه ځوي څه دې لری پروتول سوال نه به خپل د درای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل چې نه موږ د خپل خواخ باندې درای ورکو هغه یواني مناري نه و سیده یواني مو زور وک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله
اگر محل کې خپل رائے ورکول مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې څه لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سې لحظو سره مخامخ شوی یاسي یعنی خوږه خاطره د سې لري که خوږه خاطره نه
شي خاطره کوم دنه
خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ دې وخت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څخه ځای غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل د ازادي ملما، او تاسو د نورو بریلیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بیوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
گلی رو رو چھوٹا بنگلو تے گرانی رو رو وطن خان دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو راجا گلی رو رو راجا وطن خان دے گلی رو رو چھوٹا بنگلو تے گرانی رو 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 راجا گلی رو گلی رو رو چھوڑ دا بنگلو تے گرانی رو رو وطا مقام دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو رو راجا گلی رو رو راجا
شکیان نشی پم مستی لیلا سوکھ شکیان نشی پم مستی لیلا او وزما خام دے گلی رو رو شو دا بنگلو دے گرانی رو رو